سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفي الله ستاسو ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست او په پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت پر پالیسۍ د نیوکې په ترڅ کې ویلي، باید د ملکي افغانانو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان کډوالو د ایستلو په اړه د حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې راپورته کړي. د ټینګار وکړ چې د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅکله مرسته نه شي کولای. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بیا اسناد کډوال باسي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره زیګ چلند د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. نږدې 3,00,000 افغانان په تیرو 10 ورځو کې له پاکستانه خپل هیواد ته تللي. دا خبره په تورخم او چمن کې پاکستاني چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې په تورخم باندې شاوخوا 2,10,000 افغانان او په چمن باندې 15,000 افغانان د نومبر له لومړۍ تر دې دمه خپل هیواد ته اوښتي. د طالبانو چارواکو ویلي د راستنېدونکو افغانانو نوملیکنه کوي او په موقتي کمپونو کې میشتوي. له ایران څخه د طالبانو د حکومت د 3 کسیز پلاوي له راستنېدو وروسته د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور نن تهران ته تللی. ښاغلي منصور د شنبې پر ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي، د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره د برېښنا د هوکړې د نوي کولو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د افغانستان لویدیځو برخو ته د اړتیا وړ برېښنا ورکوي. اخوا د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ، صنایعو، ترانزیت، قانون او د ریل پټلۍ په برخه کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړه. ایران د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له طالبانو سره ډیپلوماتیکه راشه درشه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د دایمي حل لپاره باید د سولې او نړیوال کانفرانس جوړ شي. ښاغلی اردوان دا څرګندونې نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاد کې د عرب لیګ او اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ګډې غونډې ته په وینا کې وکړې. د دې غونډې ګډونوال مشران غواړي اسرائیل دې ته واڅوي چې په غزه کې د دښمنۍ عملیات پای ته ورسوي. ترکیه چې په غزه کې د روان بشري بحران له کبله پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د حل لارې پلوي دی او د حماس ډلې یو شمېر غړو ته یې هم پناه ورکړې. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لندن کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ پراخ لاریون روان دی. په عین حال کې یو شمېر خیاړ خوتوندلارو مظاهرچیانو له هغو پولیسو سره نښتې وکړې چې د دې دوو ډلو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره یې پراخ تدابیر نیولي. ویل کېږي د فلسطینیانو د پلوي لاریونوالو شمېر 100,000 ته رسیږي. د دوی پر ضد خیاړ خوتوندلارې ډلې هم په داسې ورځ چې برطانویان یې د جګړې د ګډونوالو په یاد لمانځي د لندن سړکونو ته راووتل. د لندن ښاري پولیس وایي په ځوابي مظاهره کې یو زیات شمېر کسانو ګډون کړی چې له دوی سره په تاوتریخوالي سره چلند وکړ. پولیس وایي د کسانو ته به د فلسطینیانو له پلوي لاریونوالو سره د نښتې اجازه ورنه کړي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپله وروستۍ 9 لوبه په انګلند باندې وبایلله. د انګلستان ټیم 338 هدف ټاکلی او پاکستان ټوله لوبډله په 244 منډو وسوځېدله. تر دې مخکې هم د آسترالیا او بنګلادیش ټیمونو لوبه وکړه چې آسترالیا د 8 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آسترالیا د بنګلاديش لخوا د 306 منډو هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو په داسې حال کې پوره کړ چې میچل مارش 100 منډې جوړې کړې وې. خبرونه مو واورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې اوري چې افغان کډوال چې له پاکستانه راستنه شوی دی وایي لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو. د کوم ځای نه شروع کو؟ کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم 2 هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. اور ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ د ملي ټیم سفر پای ته ورسید. افغانان یې په اړه څه وایي؟
ان شاء الله په راتلونکي کې باید د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکول شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
د غزه د بریدونو په خاطر په اسرائیل باندې فشارونه زیات شوي دي. نور مطالب هم لرو، هله تر پایمو تعقیب کړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د همدغه کال تر پایه پورې هلته د میشتو افغان کډوالو د اقامت کارتونه تمدیدوي. خو په پاکستان کې یو شمیر پاتې افغان کډوال وایي چې د دې کال تر پایه یوازې دوه میاشتې شاوخوا پاتې دي او دوی په دومره موده کې خپل جایدادونه، کورونه او سوداګري نشي ختمولی او په دومره لنډه موده کې دوی ته ستونزمنه ده چې له پاکستان څخه ووزي. پاکستان سربیره پر دې دا کار کړی چې هلته د 1,000,000 د دوی په خبره بیا اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی.
د پاکستان د حکومت لدی اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده، یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډیره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کیدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یو نیمه میاشت پاتې ده. د خیبر پختونخوا د پېښور خار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عبد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
کم از کم موږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي نو دا هم کم ده، ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اغېستې دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان 40 لکه تر 50 لکه روپو پورې قیمت لري. همداسې ګاډي اغېستې دي، ځمکې اغېستې دي، جایدادونه اغېستې دي. نو دا هر څه راټولول یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پېښور کې کاروبار لري او په امدی خار کې را لوي شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نور هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یو نیمه میاشت وخت را کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی را غونډ کو، زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار را غونډ کو، زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه را غونډ کو، او زمونږ جایدادونه چې کوم دي هغه را غونډ کو. نو ډیر کم وخت را کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړ شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځمې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلې موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پا پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر افریدی بیا څم ودوړاندې رسنۍ ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د POR او 9 لکه نور ACC په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې دا چارې لپاره خو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي. تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغیزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د دې تر څنګ د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. لدی وړاندې هم د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي و چې لدی هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي، خو دغه هیواد بار بار لخپل پریکړه دفاع کړي او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
له پاکستان یو شمیر راستن شوی کډوال وایي دوی د خوراکي توکو، سون توکو او سرپناه په ګډون لمړنۍ مرستو ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته ویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دي او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي.
د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسې او سوداګر پر دغه راستنیدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستن شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمیر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو اته کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورت او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بیرته راستون شوی په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوي نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. یو کور هم پیدا کو داسې ډېر یخ دی، کمپل توشک بالښت داسې زونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وی چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه ماجر څه وایم، پنځه ماشومان لرم، دوه مې زامن دي او درې مې لورګانې. پېښور نه ډېر څه حالات کې مونږ ماجر شو. هغه سرورجې نه راغلو چې ډېر بد چلنه مونږ سره وکړو. یو د تن کالیو کې مونږ خالي راوشړلو، هر څه ته ول هغه پاتې شول. پیسې مېسې ټولې مونږ نه واغېشتې، سرپناه نشته. زمه دا یخې شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنیدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بېلابېلې کمیټې جوړې کړې دي. د طالبانو د خبري ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بېلابېلو کمیټو او مرستندویه بنسټونو له راستن شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتیایي خدمتونو په ګډون بېلابېلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنو شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو څو ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نغدې مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراکه تیاره کومک مې کړی او 1000 افغانۍ څو کورونه ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې ترڅنګ یو کور چې درې اتاق لري هم مې ورته وزګار کړی دی.
تر دې وړاندې د قمر فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یوه کم کې به د راستنیدونکو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړ کړي څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخکې په دغو کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر راستنیدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی وو چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نغدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی وو چې د مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی وو چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3 لکه افغانان بېرته افغانستان ته
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو نوې ټول پښتنه خې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړهونه زیات شوې دي. د دغه ټول پښتنې پر بنسټ چې د ګالاپ څېړنیز بنسټ له خوا تر سره شوې، یوازې 11% ګډونوالو د دغه ټول پښتنو چې ښځې دي ویلي دي چې خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. په راپور کې له یو شمېر نجونو او مېرمنو سره موږ خبرې کړې وې، هغوی هم دا خبرې تاییدولې. په دې اړه باندې نور جزئیات زموږ همکار عابد اسپوګم
د ګالوب څېړنیز بنسټ د ټول پښتنې له مخې چې پایله یې د جمعې په ورځ اعلان شو، ویل شوي چې افغان مېرمنې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او ازادي یې محدوده شوې ده. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې ترسره شوې ښودلې چې په افغانستان کې د ننه د افغانو ښځو او نجونو راتلونکی چې کار زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي روښانه نه ده. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د دې ټول پوښتنې پر بنسټ یولس سلنه ښځو ویلي چې له شته ازادیو خوښي دي، اوولس سلنه ګډونوالو ښځو ویلي چې له دوی سره په درناوي او احترام چلند کیږي، خو تقریبا ټولو ویلي چې ځورېږي. ګالوب څیړنیز بنسټ زیاته کړې چې سږ کال د افغان میرمنو له ازادیو څخه د رضایت د انتخاب کچه د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې، او دا نه یوازې په افغانستان بلکې په هغو ټولو هیوادونو کې چې دغه انسټیټیوټ پکې ټول پوښتنې کوي یو نوی ریکارد دی. ډیری ښځو ویلي چې دوی لا هم د نجونو او میرمنو لپاره د شته شرایطو او د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د بندیزونو له امله اندېښمن دي، ځکه له دوی سره په درنښت چلند نه کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي چې طالبانو په تېره دوه نیم کلنې واکمنۍ کې پر افغانو ښځو او نجونو د زده کړو شرایط سخت کړي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې پاریسا مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځې د ګرځېدو راګرځېدو ازادي نه لري، او د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په زیاتېدو دی.
موږ پرته له دې چې د افغان ښځو او نجونو غلی غږ پورته کړو بله لار نه لرو. موږ په خپله په لارو کې له تاوتریخوالي سره مخ یو، او ان که په کورونو کې هم ځینې پلانونه ولرو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري.
زینت یوه له هغو نجونو څخه ده چې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوې، او وایي چې د طالبانو حکومت هدف له ټولنې د ښځو او نجونو لرې کول دي، او په دومره وخت کې د ښځو او نجونو لپاره کومه مثبته پرېکړه نه ده کړې.
عابده سپوږمۍ وه چې د ګالپ د موسسې د سروې په ارتباط یې له موږ سره جزئیات شریک کړل. البته ګالپ موسسې ویلي دي چې په جولای کې یوه سروې کړې ده، په هغې کې یوازې 11% ګډونوالې ښځې ویلي دي چې دوی له خپلو ازادیو او په ټوله کې له ژوند راضي دي، پاتې 94% خفګان ښودلی دی. د ښځو د حقونو فعاله اغلې مریم بارک همدا شیبه له موږ سره وصل ده په پروګرام کې. مننه اغلې بارک، د ګالپ څیړنیز موسسې ریپورټ به تاسو لوستی وي، غواړم د تاسو ارزونه او نظر هم په دې رابطه باندې واورم.
ستانکزای صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې پوهیږو لکه چې له دوه کلو راهیسې زموږ په هیواد افغانستان کې ښځو او نجونو ته ښوونځي او مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، چې تعلیم د هر انسان حق دی او د بنسټیز حقوقو څخه دی. کله چې موږ په خپل هیواد کې له خپل اساسي حقوقو څخه محروم اوسو، نو دا ښکاره ده چې ښځې په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ کېږي. کله چې موږ په خپل هیواد کې ونشو کولای پرمختګ وکړو، زده کړې وکړو او په بیلابیلو برخو کې وشو کولای لاسته راوړنې ولرو، نو دا خورا ستونزمنه ده چې موږ وشو کولای په نورو هیوادونو کې ته لاړ شو اول ته زده کړې وکړو. نو دا له دوه کلو راهیسې ټوله نړۍ شاهده ده چې افغان میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ کېدي، مخامخ دي له تاوتریخوالو سره مخ دي. هغې نه شي کولای چې په آزاده توګه کار وکړي او یا هم ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي.
اغلی بارک، د افغانستان په بیلابیلو سیمو، په هرات کې لاغیډل یا په لویدیس کې زلزله وشوله، طبیعي پیښې راغللي، تر څنګ یې دغه د یو میاشت شاوخوا کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنولو مسله هم توده ده. په ټوله کې فکر کوي چې دغه موضوعات د دې لامل شوي دي چې د ښځو په برخه کې چې کوم محدودیتونه طالبانو وضع کړي دي، لاغې نه لږ توجه واوښتله دې خواته، خو په اصل کې هماغه شیان لا هم شته محدودیتونه. که څنګه
سنکزی صاحب کومګه وګورو، دا زلزلہ شاید یو بهانه وسی، ځکه چې دوه کلو راهیسې په افغانستان کې زلزلہ نه و. اسلامی امارات یا طالبان غوښتل چې افغان میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغه زده کړې وکړي او یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، نو هغه به په دې دوه کلونو کې خپل کومې غوښتنې چې وي هغه باید له خلکو سره ترمنځ شریک کړي وو، او باید افغان نجونو ته اجازه ورکړي وه تر څو زده کړې وکړي او پوهنتونونه هغې ته خلاص کړي، مکتبونه هغې ته خلاص کړي. نو زما له نظره د اول ناغته توجه نه دلودله لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وکمن شوی دی دا غي لمړی محدودیتونه خځو د خځو په مقابل کې وو لمړی د خځو پر مخ باندې دنجونو پر مخ باندې مکتبونه وتړل ورسره د غي پانتونونه وتړل ورسره د غي محدودیتونه د هغه میرمنو په مقابل کې وځه کچې په دفترونو کې کار کوي او یا هم په نړیوال سازمانونو کې کار کوي نو زموږ له نظر دا اول نه دا غي هیڅ کوم توجه نه دلودل او دا اول یې غوښتل چې محدودیتونه په خځو باندې
اغلی بارک اوس اخر کې غواړم پښتنه کوم کله لطفاً لاند ځواب ورکړي چې په دې خاطر چې د طالبانو باندې فشارونه وي او بل اخر غاړه کې د خزو حقونو ته نړیوال ټولنې ته څه پکار دي دغه وخت کې
نړیوال ټولنې باید دا د نړیوال ټولنې مسولیت ته ترڅو ځکه چې کله چې نړیوال ټولنې ګوري چې په یو هیواد کې انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي نو هغه باید اقدام وکړي دوه کاله تیر شول خو نړیوال ټولنې او تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی هغه باید اسلامی امارات سره خبرې وکړي او باید یو نتیجې ته ورسیږي چې دلیل یې څه دی چې هغه انجنونو ته او یا هم خځو ته د هغه اساسي حقوق نه ورکړي په دې اړه باندې هغه سره باید جدي چلند وشي او یو نتیجې ته باید ورسیږي اوس دوه کال تیر دي شاید درې کال سلور کال تیر شي دا دوه درې کال نړیوال ټولنې او یو نور خلکو ته یو عادي اما یو افغان انجن ته جلی ته د هغه سرنوشت سره بازی ده لوبه ده هغه دوه کال درې کال لخپل پرمختګ څخه بیرته پاتې کیږي
ډیر مننه کوم اغلی مریم بارک د خزو د اقونو فعال چ په دې رابطه مخبل تحلیل له موږ سره شریک
دینجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسیده افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې څلور لوبي وګټلې او 15 بایللې دي دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کیږي ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یو لوبه ګټلې ده عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري په دې اړه سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی
افغانستان د سویلي افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زګي د سکال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکټلې خو 15 و بایللې دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندستان ته بایللې و خو درېمې لنګلستانه وکټله ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي و بایلله او بیا په لپسې درې سیالې له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې خو بیا ماتو ته مخ شو او لاسترالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ممثل زیور رحمان لالاخیل وای
زمونږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي پاغه باندې هغه مسلکی خلک خپويږي خو د یو لیدونکو د یو مینوال په حساب باندې زه ل خپل ملي ټیم څخه خوشاله يم پاینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم
د پلاسمنې کابل اوسیدونکو د پانتون استاد ابدا بابکر خیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي
موږ ټیم وکولای شو چې اړه ته په نړیوال جام کې په ډېر خطو سره ولوبېږي ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې سلور او پیاوړ ټیمونه ته پکې ماته ورکړي دا هم د افغانستان لپاره لوی لسر وړاندو
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلې دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي خونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مېش لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډیر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډیر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونه ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 520 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لپاره پر اسرائیل او فشارونه په زیاتېدو دي. امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنگیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکی وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیایي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 11,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توند بلل شوی دی وویل چې له تیرو څو اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅکله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځنګړې مرکه کې چې د جمعې په مخام خبره شو وویل اسرائیل باید د غزه بمباري او د ملکی وګړو وژنه بند کړي. هغه ویل موږ له اسرائیل غواړو چې بمباري سمدستي بند کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته اکړه هغه جنایت چې حماس نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق خوانزي د اسرائیل په برید کې لک تر لګه 25 کسان وژل شوی. د نوموړي په وینا په دې خوانزي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې کورونه وران شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردک د چکل سوالی برېښنا بند رغنیز چارې پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي د دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او تمه ده چې پراتلونکي کې 3.5 میلیونه نور افغانۍ هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا او یا کال وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او درې توربینونو په لرلو سره هغه مهال ولسمشرې ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه شوی او توربینونه غیر فعال شوي، یوازې د غلطه څو کلیو ته برېښنا ورکولای شي. په دې اړه پام وکړئ. دغه ریپورت
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چکول سوالی د برېښنا د دغه بند چاري د یو پټي په پریکول سره فیل شوی. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1500 میلیون افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه د طالبانو د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. د برېښنا پر ریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغه پټی د پریکول پر مهال رسنۍ ته ویل چې د یاد بند لپاره 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیون افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چاک برېښنا بند شاوخوا واویا کال وړاندې د المانیانو لخوا جوړ شوی چې د دری دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول، خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه سوې او توربینونه یې غیر فعاله سوي، یوازې دغلته څو کلیو ته برېښنا ورکوي.